هوایی مدافع د میزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي.
لاسف او لاسانه زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیزې واورو. که د خبرونو تفصیل په بشپړه توګه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور په ویبپاڼه کې دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خپرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي اوازیا اورېدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې د ښځو د رول په باب، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو له کمیشنر سره خبرې کړې دي. خو اوس یوه بله موضوع راخلو او هغه هم د اوسامه بن لادن د پلاس د لیکل شوی وصیت مسئله ده. په هغو اسنادو کې چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن پر کور د حملې پر مهال موندل شوي او هم د هغه په لاس لیکل شوی وصیت لیک دی. بن لادن په خپل وصیت لیک کې لیکلي چې تر مرګ وروسته د 9 میلیون ډالر پانګه د وسلوالو فعالیتونو لپاره ولګول شي. بن لادن دا خصوصي اسناد په 2018 میلادي کال کې د پاکستان په ایبټ آباد سیمه کې د هغه په کور د حملې پر مهال مندل شوی چې ځینې په وروستیو کې افشا شوی دی. د دغو اسنادو له ډلې یو لیک هم رویترز خبري آژانس او ای بی سی تلویزیون ته ورکړل شوی دی. جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې اورئ.
اسلام آباد ته نږدې د ایبټ آباد په سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د حملې پر مهال د لیکونو دوه پستې موندل شوي وې. د دې لیکونو مواد پرون افشا شول. په یوه لیک کې ویل کېږي چې اسامه بن لادن له هغو وسلوالو سره چې وروسته بیا له القاعده جلا شول او د اسلامي دولت ډله داعش جوړه کړه څومره اختلاف درلود. په دې لیکونو کې د اسامه بن لادن او د دې کسانو د اختلاف جزئیات څرګند شوي دي. دوی هم درس پر امریکا د سپتمبر د 12مې د حملې د 12مې کلیزې د لمانځلو په اړه په خپلو کې اختلافات درلودل. اسامه بن لادن خپلې هغې ښځې ته چې په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته تللې وه په یوه لیک کې لیکلي چې شایي ایرانیانو د غاښونو د درملنې پر مهال د هغې د خولې تر پوستکي لاندې داسې یوه کوچنۍ الکترونیکه وسیله یا چپ پټ کړی وي چې د هغې د تګ راتګ ځای معلومولی سي. اسامه خپلې ښځې ته لیکلي: زما ګرانې مېرمنې، زه خبر شوم چې ته په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته ورغلی وې او یو غاښ دې ډک کړی دی. زه خبر شوم چې ته یې له امله اندېښنه لرې. لطفا ما ته د دې مسلې په اړه ډېر معلومات راکړه. هغه ورونه چې تشویش لري چې ښایي ایرانیانو د غاښ په موادو کې یوه کوچنۍ وسیله یا چپ ستا د تعقیب لپاره ایښی وي ښایي پر ځای وي. اسامه بن لادن لیکلي چې د داسې چپ یا کوچنۍ دستګاه اندازه شایي د غنم د ویدانې هغومروي چې کچیرې د یوه وګړي په وجود کې پټ سي د هغه د موقعیت په اړه ټول معلومات راغونډولی سي. اسامه بن لادن په دې لیک کې لیکلي چې شایي ډاکټري د غاښ د ډکولو په وخت کې له نسبتا غټې پیشکارۍ کار اخیستی وي او یا یې شایي کوم بل مشکوک کار کړی وي چې له خپلې ښځې څخه یې غوښتنه کړې چې د ته ولیکي. اسامه له خپلې ښځې پوښتنه کړې چې د غاښ د کولو دقیقه نیټه ورپه یاد کړي او د ته یې په اړه معلومات ورکړي. په یو بل لیک کې اسامه بن لادن د پیسو د لېږدولو د خوندي لارو خبرداری ورکړی او لیکلي دي چې هغه بکسونه چې دوی به پیسې پکې لېږدولې لرې کړي، ځکه د ویرې درلوده چې په دې بکسونو کې به شایي د موقعیت معلومولو ځانګړې وسیلې یا چپونه ځای پر ځای شوي وي. اسامه بن لادن لیکلي دا ډیره مهمه ده چې نور له هغو پخوانیو بکسونو کار وانخلو. پیسې باید تر دې وروسته په موټرو کې ولېږدوو، خو یوازې په هغو ورځو چې اسمان وریځ وي. د وریځې ورځې د دې لپاره غوره شوې وي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې په وریځ کې حمله نشي کولای. اسامه بن لادن خپل وصیت په لاس لیکلی او استخباراتي مامورین شک لري چې شایي حتی په 1989 میلادي کال کې له سودانه د هغه د وتلو پر مهال لیکل شوی وي. په دې وصیت لیک کې چې د خپل لاسلیک کړی هم دی، ویل شوی چې د 9 میلیون ډالر پانګه چې یو شمېر خپلوانو ته هم یو څه برخه پکې ورکړي تر ډیره حده د وسلوالو هڅو لپاره ځانګړي شي. دا نه ده څرګنده چې اسامه بن لادن څومره پیسې په لاس کې درلودې او په میراث کې څومره کسان شریکان دي، او دا هم نه ده څرګنده چې د میراث په اړه وصیت عملي شوی دی که نه. خو دا څرګنده ده چې د بن لادن پلار په سعودي عربستان کې د ساختماني یو لوی شرکت درلود. په نویو افشا شویو لیکونو کې لیدل کېږي چې د القاعده شبکه په ځینې مواردو کې غیر منظمه وه او د خپلو وسلوالو د یو ځای ساتلو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. د امریکا د استخباراتو دوه لوړ رتبه مامورینو چې د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط یې له رویټرز سره خبرې کړې، ویلي چې د لیکونو له مخې داسې معلومېږي چې اسامه بن لادن د جګړې په ډګر کې له سختیو خبر و، خو د بیا هم داسې رښتینی درک نه درلود چې د القاعده شبکه د څومره پرمختګ توان لري. په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې د طبي خدماتو یو مشر په لیک کې اسامه بن لادن ته د ډاکترانو له نشتوالي شکایت کړی او ورته لیکلی دي چې دوی یوازې یو طبي خدمتکار لري چې هغه هم یوه میاشت طبي کورس لوستی دی او رسمي زده کړې نه لري. دې سړي اسامه بن لادن ته په خط کې لیکلي، موږ سم ډاکټران نه لرو، په زیاتو مواردو کې زموږ زخمیان له داسې زخمونو مري چې که ډاکټر وای په ډېره اسانۍ رغېدلی شوای.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریک و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو د خپل کوربا اجمل تورمان سلامونه ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو باید ووایو چې ستاسو ګڼ شمېر دوستانو تلیفونونه چې مونږ اخیستي، ستاسو ستونزې مو اخیستي، نو دغو ستونزو ته انشاءالله چې په نوبت سره رسیدګي کېږي. د کمو دوستانو نه مو چې د دوی ستونزې اخیستي یاداش کړي، مو د ځان سره له مسؤولو چارواکو سره به خبرې کوو او په نورو خبرونو کې به انشاءالله چې دا ورته خبرې کوو. نو که چیرې ځنډ راځي دا په دې معنی نه ده چې موږ ستاسو ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې یا ستاسو ستونزه مو خدای مکه له پامه غورځولې ده. شته ولې یو متل دی په پښتو کې وایي ژنده که د پلار ده هم په وار ده. نو په وار سره په نوبت سره به ستاسو ستونزو ته ورځو. نن د حاجي قربان ستونزه څېړو. حاجي قربان د بغلان ولایت یو اوسیدونکی دی چې ځمکه یې د ده په وینا د یو شمېر غاصبین لخوا غصب شوې ده. په خپله به له حاجي قربان نه واورو.
ولایت د بغلان ولسوالۍ د دوشي ستونه هم دا ده چې د زموږ ځای مهاجر شو په دوه اویا کې مهاجر شو. دا ځایونه ټول دا د زورمندانې ونیو. دو څپورې لګیا د عریضه مې کړی ده، دو څپورې ورسره لګیا یم. هېڅ بخصاص غورو بخصاص نه کېږي. د دوه پېرې درې پېرې مې خطې امارته مې مداخله مې مخصوص شوې ده، نه کېږي. دا زورمندان ده چې ولسوالۍ ته راشي نو دوی ورته کوم څه نه وایي. زورمندان خو دا بجور دي، دلته دومره اصلیت سم نه لري. خو ځم تماما کار دلته سرچینه زه یو حاجي میاګل ده، دا غلام حیدر چې د دوی مخ کلو کې هم دلته وو. داود په وختو ظاهر په وختو کې دا دوه کوره دلته وو. اوس هم دغه سرچینه زه زورمندان همدا قمندانان دي. طالبان په وخت کې قمندانان وو، مجاهدین په وخت کې قمندانان وو، اوس هم قمندانان دي. دوی ډېر شناس لري. د دوی په واسطه زما کار مخکېنه دي. تو اویا کې نیولی ده، دوه سو پورې دا دیارلس څوارلس کاله د دې دولت دا پاړس پنځلس کاله کېږي. دوشي ته مې مراجعه کړ، دوشي نه ولېږم. املاک د ولایت او املاک د ولایت هم تایید کړي چې ستاسو سند ځمکه نه لري. د دې ځای خوشې کړي بیا ونه شو. بیا دوی پیسه دار اوسو بیا ولېږم وزارت زراعت ته کابل ته. بیا هغه ځای نه بېرته زما په نه فیصله شي چې ځای د دې نفر د بېرته ځای خوشې کړي چې دوی بل ځای ته لاړ شي. دولتي ځمکه خو ډېره ده. بیا دلته ونه شو. بیا دا حاجي میاګل عریضه وکړه. بیا دا زما د یو د مرافع ته مرافع هم بیا یو شپږ میاشت اووه میاشت دی سره وو. بیا داسې یو ګونګ فیصله یې وکړه چې هر څوک خپله ضلت په لاس کښې لري، اما ضلت د دې او بل چې کوم سندل لري متا د فني وو مدیر املاک ورشي هغه ځمکه د دې تصفیه کې ورکړي. بیا چې ما مساد فني و مدیر املاک مودي یو دا ګجر وتښتېد رانغی. بیا دې نظر ورکړي چې سند د ګجر قابل اعتبار نه ده. د دې د پایده د خوشي کې قومندانۍ امنیت ورکړي چې په زوره باندې جایزه ونه شم دغه چې پاتې قانون دی. استاد زما دادا چې دلته مراوج لرو په املاکي کې ټول خلق قلب بسیز مکه لري استحقاق مکه لري چې یو څل مالیه مې ورکړی ده. یو څل دېش د ځمکه د سند یو پاین نه د ځمکې په نوم کې ده او عوام الته مزمنګ ځای وکوټي او دا مزمنګ تخمینا 10 کور الته نیولای دی دی غسترای دی زه خپل ماجر په دې کرامت په کله کې ولا یو ځای د کوټګي لرم نورې چان نشته او مقام د والي سره چې وګه کېږي والي اگر ته خصې ما وګاله دا غزال ته وسم دا ولت ولکم نظر نه کوم مطلب صادر کی یا ولي کابل ته یا کوم کوم رسم دا ته ما به تر چې د والي ته ځل د دوت دلته امنیت هم د دومره به امنیت نشته
د انصاف پلټکه
قدر منوریدن کو د اجی قربان سونځه مو د بغلان ولایت د مقام د ویان خاغلی محمود حقمل مخته کی خودله خاغلی حقمل پاره راته ویل
بسم الله الرحمن الرحیم څنګه تاسو پویږی د بغلان په ولایت کې د مقام د غصب شوی زمکو د بیا را نیولو او د ترلاسه کولو لپاره چې دلته کاغذ پین وجود ولري ولایت یو کمیشن تعین کړی چې دغه پراس کې د شورای ولایتینو نیولې په مختلفو اداراتو هم شامل کسان دی او دی وظیفه لري چې تر څو د غزمکې چې په دولس سوالیو په سطح او هم د مرکز ساحه کې چې دا کومې زمکې غصب شوې وي دوی وظیفه لري او هم اقدام کولای شي او چې په ځینو ساحو کې دوی خپل اقدام کړي او غزمکې چې د اشخاصو او هم د زورمندانو لخوا غصب شوې وي هغه بیرته د دولت د قانوني لارې نه د دولت پولیس کې شامل او هغه دوستان چې څنګه چې تاسو وویل د دوشي په ولسوالۍ کې دوی حق لري چې خپل عریضه او هغه غوښتنې چې دوی په حق تر اوسه پورې د اداراتو لخوا رسیدګي شوی نه دوی حق لري چې ولایت ته وړاندې کړي او هم د دوشي ولسوالۍ ته
اخمل صاحب که دغه ورور تاسو مراجعه وکړي د دوی د ستونزو په برخه کې به څه رسیدګي وشي څه به وکړي تاسو
یا د کمیسون هم خپل اندلری او په څنګه کې نور شعبات او ریاستونه او نهادونه چې په دې اکله چې وظیفه لري او صلاحیت لري نو دوی کولای شي چې هغه ته هم مراجعه وکړي تر څو د دوی د ستونزو د حلولو لپاره لارې چارې ولټول شي
کچېری ثابت شي چې دا ځمکه د زینو کسانو یا زورواکو لخوا غصب شوې ده د خو سره چلند ساسي چوي
هغه کومه پریکړه چې قانون د هر چا پر وړاندې کوي نو په دغه ساحه کې قانون برلاسه دی او د قانون پر وړاندې کې د هر چا سره چې که په هر موضوع کې هغه مجرم ګڼل کیږي قانون په تل کېږي او د قانون سورې اته به تطبیق شه او د قانون سورې معلوم دي چې د یو غاصب یا د نورو کسانو پر وړاندې قانون څه وایي بل اخر مجبور ده هغه کسان چې د زمونږ په د ورور په صحت کې ظلم شوی او ظلم کړی نو د قانون د منګولو څخه د خلاصون لار به ونه لري
بل احمد صاحب دغه ورور څه وخت تاسو مراجعه وکي
د بغلان ولایت مقام دروازه اند ټول زمونږ کاریانو او زمونږ د وطنوالو پر مخ پرانست دي د هر وخت کولای شي چې خپل عریضه او هغه مشکل او ستونزه چې لري د بغلان ولایت مقام او نور ادارات سره شریک کړي او تر څو د دې ستونزو لپاره کوچني ګامونه باید پورته شي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه په انصاف کې لاټ خبرونه چې تاسو و اوریدله تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارو خو تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په دیش میرا سره شریک کړئ 0992 29 درویش کچېری د ټلیفون لیکه مصروف و نو تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په پیغام کې راته ولیږئ موږ به بیا له تاسو سره اړیکه ونیسو او تاسو د ستونزې په اړه به له تاسو سره وغږیږو تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو نه ولرئ
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومنې. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د شذو د چاري له کمشنرې میرمن قدری یزدان پرست سره د سولې په پروسه کې د شذو پر ګډون بحث کوو. ډیر زیاته مننه کوم میرمن یزدان پرست چې مشتمو د مرکه فرصت راکې. تاسو په جریان کې سئ چې د افغانستان حکومت د سولې په ارتباط باندې تازه کوښښونه پیل کړي دي، تازه هڅې پیل کړي دي، او ممکن په نږدې راتلونکي کې د سولې په ارتباط باندې مخامخ خبرې هم شروع سي. فکر کوي د میرمنو یا د ښځو ونډه په دې پروسه کې څومره ده؟ واقعا تاسو قناعت پلری او که څنګه؟
دلو یو بخونکي خدای په نامه، تاسو پوهیږئ چې په ټول اجتماعات کې، په ټول نړۍ کې د انساني غوښتنې د پاره او د یو اجتماع د ارمان د پوره کېدو د پاره سوله یو هدف دی، یو غوښتنه دی. او په افغانستان کې هم ټول وګړي سوله غواړي. زما په اند د درې شیزو شتون په رهبری کچه په سوله شورا کې یو مثبت ګام دی. زه دا تکلاره سپورتوم او خوشبینیم پکې. زما په نظر مونږ کولای شو چې دا یو مثبت پایل وبولو، که څه هم د دوی تعداد، د دوی کمیت دونه نه دی چې ټول خزی د خزی جنبش پکې راضی وي، خو مګر د دې لپاره چې دوی په لوړه کچه مطرح شوی دی، زما د پاره یو نوید دی او زما د پاره د تبریکی وال خبره دی.
یعنی تاسو د شذو د حقوقو د فعال په صفت فکر کوئ میرمنې په دې پروسه کې څومره رول لوبولی سي؟ واقعا کوم مثبت کارونه دوی کولی سي، کوم سهم دوی ادا کولی سي چې نارینه یې نسي کولی؟ یعنې د دوی د وجود اهمیت په دې پروسه کې ستاسو په نظر څه دی؟
لومړی دا چې دغه پروسې صحبتونه او تعاملاتو یو داسې ارزښت نه دی چې په سرو پورې اله ولري. دا ارزښتونه کولای شي چې د شیزو لخوا او یا د سرو لخوا ترسره شي، خو مګر خزی کولای شي چې مثبت ونده واخلي او ډیر ګسترده او لوی ونده پکې واخلي. شیزی کولای شي د یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودریږي او سوله پیل کوي. زما په نظر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ په شرقي کشورونو کې مثالونه لرو، لکه تاجکستان چې شیزی د سولې لارخونه وکړ او رهبری په غاله درلوده، انشاءالله د افغانستان خیزی دیر قوي او تکله خیزی دی، انشاءالله کولی شي چې دوی هم دیره شب ونده واخلي. او بل دا چې سوله یو شعار نه دی چې سلو کولی شي او شیزی کولی نشي. دا یو میکانیزم دی، دا یو تګلاره دی. شیزو باید پوهیږي چې څنګه سوله راولي. که دا مطلب شیزی پوهیږي، شیزی کولی شي چې سوله راولي، او که سلو پوهیږي، سلو کولی شي چې سوله راولي. زما په نظر د افغانستان شیزی چې ټول عمر د تاوتریخوالي قیمت ادا کړی دی او ټول تاوتریخوالي د هغوی په شانه، او دوی کولی شي چې د سولې په لاره کې، د سولې په شورا کې، د سولې په پروسه کې ښه مثبت ونده واخلي.
افغانستان شرایطو ته په کتو دې ته چې شاید وسلوال مخالفین یا طالبان هم دې ته راضي ونه اوسي چې هغه غوښتنې چې مشخصا د میرمنو د ادرس مطرح کېږي تر یو حده پورې د هغه سره موافقه وکړي، د افغانستان شرایطو سنتي ټولنې ته په کتو فکر کوي دا شرایط به مساعد دي چې ښځې هم وکړی سي خپله ونډه، خپل سهم ادا کړي؟
که چه هم افغانستان دیر سنتی کشور دی، مگر پا دیرو برخو که دوی شزی تا احترام کوی او پدرانه استرگ گوری پا دیرو مسائلو شزی کولیشی چه پرمخلال شی او مشکلات حل کوی او بیادا چه طالبان او یا هر کم دلی چه غالی یو تعامل وکلی باید چه ده دیر گختنی استرگی پتی کی ده دولت خواهم والی چه یو چه پرشازی او طالبان هم مجبور دی چه او چه فدیق لپرشازی که طالبان والی کنه والی شیز باید ونده ولری شیز باید پا اجتماع کی اوسی داسی نکیجی چه طالبان یا صلح ده دی پا قیمت منستراشی چه شز اجتماعی ونده و نلری او پا اجتماع که حضور و نلری دا سوله سوله نده چه ده شز ونده زنی واخسته ایشی
نو پده سب تاسو کم کشونه یا حدسی چه ده ملی وحدت حکومت ده خواسته ویدی ده چه پا ده حکومت پا چوکات که زنی وزارتونه یا زنی پوستونه میرمن تور کلل سویدی او زمنان ده سولی پا شورا که ځینې ځایونه میرمنو ته هم ورکړل سوي دي یعنې فکر کوي دا ټول ستاسو لپاره د قناعت وړ دي آیا دا کافي دي د دې لپاره چې دا میرمنې وکړی سي د نورو میرمنو د نورو افغان میرمنو استازیتوب کې په دې پروسه کې
که څه هم زه د ښځو د افغان ښځو دپاره ډېرې ارزوګانې لرم او ډېرې هیلې لرم خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی دا یو مثبت تګلاره دی چې د په ملي وحدت کې څلور ښځو په کابینې کې ونده لري او د سولې په شورا کې یو ښځه د معاون د مرستیال په توګه معرفي شوی دی او سو میاشت مخ که یو شزه ده قضا پاالی شورا که نوماند شو دا مونگ تا دستی خیی چه مونگ نوی لاری غالو چه تجربه که و ملی وحدت حکومت مونگ حمایه کوی دا چه بسنده دی او که ندی نه دا بس ندی شزه باید پر مخ ولر شی مساوی سهم باید ولری خو مگر دا یو مثبت پیل دی انشالله چه دالاره ادامه لري
بله که بیا هم همده دا سولی پروسه تراسو مخکمی میادوانو وکلا چه ممکن پا نجده وقت که دا سولی مستقیم مذاکرات پیل سی فکر کوی پا دی مذاکرات و پا دی خبر که کم مسائل مهم دی چه باید دا شزو پرتبات بندی افغان حکومت و افغان چارواکی پا پام کی ونی سی کم مهم مسائل دی ساس پا نظر
د شزو په برخه کې مهم مسأله د شزو د کلونو د مبارزې لاسته راوړنې ډېرې مهمې دي چې دی باید وساتل شي باید ټول هغه حقونه چې خدای مونږ ته ورکړی دی اساسي قانون مونږ ته ورکړی دی او مونږ د دې لپاره مبارزې کړی دی هغه باید ټول په نظر نیولای شي
البته کوم موقف چې طالبان د خوادې دوی په وار وار پر دې مسلې تاکید کړی چې دوی اساسي قانون باندې بحث کول غواړي د افغان حکومت سره او د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره یو شرط په شکل باندې دوی پیشنهاد کړی دی نو فکر کوي تاسو په اوسني شکل باندې د ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه لري کنه فکر کوي که ځینې تغییرات راسي مثلا په اساسي قانون کې یا د ځینې محدودیتونه وزسی په داسې حالت کې فکر کوي څه باید وسی
په اساسي قانون په دوهم فصل کې لیکل شوی دی چې دا قانون کیدای شي چې تغییر ولري چې مثبت تغییر د اتباع لپاره منځته راشي زه هم په همداته کې تاکیدوم چې که تغییر غوالی چې راولي د شزو په حق مثبت تغییر باید شوی
بله ډېره زیاته مننه کوم میرمنې ځان پرست چې فرصت مو راکوي اوس موږ سره مرکه وکړه سلامت اوسئ
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
پنیما شان درند پنیما شپتن آرا غلیم یا واش بترخیجی یا واش بترخیجی دارا شبنم رنگ پنیما شپتن هارا خلیم یا واش بطر گیریم یا واش بطر گیریم داشت هارا خلیم شبنم رنگ پنیما Lara Aliya Shabnam Ranga Panima Shabnam Ranga Panima Shpatan Hara Aliya Ya Vashya Vatr Khiji Ya Vashya Vatr Khiji Gash Nara Aliya Shabnam Ranga Panima Shabnam Ranga انهارا غليا يا باشا ما ترقيشي يا باشا ما ترقيشي داش نارا غليا شبنا مرنبا قديما دارا خلیم